د یو شای و تروړي د بازار د خوښ وي او په خوښ نه دي کوټې مسایل وي. اکثره په کلو کې دا رقم ده چې ښځې راایستلو کوره ځان ته شرم ګڼي، ځان ته یو پیغورې ګڼي، چې خپل پردی ما ته پیغوره کوي چې الله زه تر مخته او ښځه ما پسې شاته بازار ته روانه کړې ده، ځکه د کلتور او رسم رواج یې مونږ اکثره دا رقم ته د ده واجې نه
دا رقم رسم رواج ښه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د ښځه ولې ما سره بازار ته لاړه شي، زه خپل هر شی چې ورته راوړم راوړم به یې، دا کار ښه ده که بد؟
نه، زما په نظر دا کار خو غلط ده، ځکه چې د ښځې ذوق د نارینه ذوق ډېر فرق سره لري. نو باید هر څوک خپله خوښه یو هر ته بوزي که یو ښځې نه پرېږدي، نو باید نارینه خو سره لاړ شي، دا ځان ته شرم او پیغور ونه ګڼي چې ما ښځه هر ته بوتلم.
او که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړه، د مېرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونه نیول سي، په زوره یو څه پې ومنل سي، که د کور باره کې که په خپله باره کې، دا به څومره بده نتیجه ولري؟
دا مونږ تاسو ټول ګورو، ټول پاتې نتیجه دا کوم بده واقف سي. د ښځو حقوقو باره کې نن سبا روان دي، ټول دغه لاملونه دي، نور کوم کورنۍ تاوتریخوالی سره رامنځته کېږي، ټول همدا لاملونه دي که نه، همدا نتیجه ده. دا حل نه شي، دا ټول چېرته حل کېږي سره؟
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمنځ جنګ وي، دا به په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
کوم کورنۍ تربیه سي، دغه د مور او پلار نه، اول سکول مکتب سي، دا د مور او پلار مکتب، دوی ته هر څه سيخي مور او پلار وي، نو سي هغه ښه هغه ورته ونه ښيي، نو هغه ته آینده ته سوچ وکړه سي آینده به څه رقم دی. اول کور مکتب دی، یو مکتب حیثیت لري، سي کور دې ښه نه وي نو آینده ژوند دې ټول خراب نه.
افغان لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوږی امیل وایي چې په یو شمېر افغان کورنیو کې ښځې بې واکه کول د ځینو نارینه وو لپاره یو ډول بې ځایه غیرت ښکاري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
واخن په افغاني ټولنه کې خو دغه تاوتریخوالی، دغه ضدیت د پخوا راهیسې، البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې، د کور په تزئین کې، د کور په اخیستلو کې، کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي، او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه خو کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي، غواړي چې دا خپل هغه راج وچلوي، خپل هغه زور ورباندې وچلوي، تاثیر لاندې راوړي، یو څه هیبت ایجاد کړي. نو زیاتره دا داسې شوي دي، ما په سترګو لیدلې دي چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد یې اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې ده چې هغوی کې یوه ناوې یو چپسي په خپل زړه کړې و، دا نور شیان خو پرېږده، تا یو خواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و، هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و، اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زره امکانات د تجارتو پیسې درلودې. دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولي و. دوی ما ته کیسه وکړه، زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې، دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې، یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه په انسانیت کې دی، افغاني مېرمنو باندې اعمال کېږي، خصوصا دوی چې نوې واده کېږي، نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل لغه وچلوي، تاثیرات ولري. اوس هم دغه کورنۍ شته دي، داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده، بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو. نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي، او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هستیم په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلور چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ، اوس چې دوی دا کار یې کړی دی، د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی، او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کې څو چنده دوی هم ورسره یوځي دغه
خورتونه. اغلی امیل، یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي، دغلته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړولو ته، د خپل کور منظمولو ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکوي؟
زه چې یو میرمنه یم، زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم، هغه رقم جوړ کړم، ډېر زیات په رښتیا تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او خپل زړه کې خپل زړه وزړه او پښ خپل زړه هغه کې یعنی زړه غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو چې اداره کوي هغه احساسات وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالهانده احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څه تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وختن سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی اده اقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي.
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځر دو کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل موټو باندې ولاړوي. هغه وخت خزه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالی لحاظ بس یې تر رسیدلې وي په خپل ځر باندې. بیا هغه وخت ډیر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دوی په منځ کې تفاهم او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوج او ډېر قشان او قدایي دې ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بالې. او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وای خلی رای وړي.
یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېرې زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هنتون ماصله لیمه بیا وایي چې په ځینو کورنیو کې لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي، له هغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کېږي. له لیمې سره مو هم مرکه کړې، هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې که چیرې وګورو له کلونو راهیسې دغسې یو دود یا هم عنعنه شتون لري چې په هېڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک یې د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هېڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه را ګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې. په کوم سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسو د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ نه کوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردې ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی، البته د یو شمېر ښځو په وینا. مثلا دوی نشي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی شي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردې ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړسو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتاً لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به چې جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې، هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسو کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسو مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ما ته به په هماغه وخت کې نه هماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ول. اوس کله چې ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایو، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تاسو خپل انتخاب کړي، مونږ که چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسو له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه مه اخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شي چې مونږ دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي، ولې دوی را توان اخیستل؟
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري، هغه که د کور وسایل وي که جامې وي، چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل شي؟
دا یو ډول حق ده، یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کړو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې، یا دغه لوی تي دغه کالي لوی واخله، یا هم دغه لنډ تي اوږده ما واخله دغه لنډې واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان نه وانخلي چې ته څه اخلي باید ته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، نه د بل چا پر ځای باندې. خپلې ښځې، خپلې لورانې، خپلې خویندې چې بازار ته بیايي، باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري، دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي، نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خځو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خځو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خځو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خځو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خځو ته دغه حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولی ده، دلته د قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغو باندې دوی خېږي او نه مني. د خپلې جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته خوښ اختیار نه ورکوي. د دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د ښځې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته دا حقوق ورکړي دي. زمونږ پیغمبر له دوی سره مشوره کوله، که موږ دغه خلاف کار کوو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملمه د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملمه د ځنګړې مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایا، ژوند بیخی لکه ډبره داسې دروند دی، نورې ستړې کړمه مټی می خوږیږي. ل افات ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی. د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی، سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوس که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شئ، او د شعر نمونې به یې هم واورئ.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بختاجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په حال هم دلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي؟ څنګه ژوند کوي؟ کار کوي که نه کوي؟ یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي، هر وخت هغه وظیفه په مخ ته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لګه لګه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت مخ ته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې مو هم له چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه ولم، مخ ته راهیسې له ماشومتوبه راهیسې. نو د مشران شاعران به مې لوستل، کې هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وسته د ماترسو شیر ولی کما نو هغه مینا و چې زخپل او د شیر دګر تراغ لم ماترسو نن سبا مات ګټ شیر لیکما او په خار کې مې د چا سره مخ کې له مخ کې د سره بتانه او اوس لګ لګ کم د مسرانو شاعرانو سره رس در سلارمه
د خپل ز دکلو په باب معلومات راکې
ډیر شپښتنه ده تکل صاحب او مونږ خو د غرونو کې رستر شو دلته لسیستا مکتبونه ستا البته ده چې امنیت ته ګډوډي وه په افغانستان کې له مخکې نه نو دلته داسې سم استادان او ښه معلمان نه راتلل هغه ښار کې وظیفه ښه بلله او غره ته نه راتلل بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی
عمر ستاسو څومره دی
عمر 25 کاله تاسو خو کې د چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي نو پښتانه هم کړی دا د په اړه کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله
پراتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه کوم ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دی ترڅو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تنیم وکړم پنتون وایم خو دلته اقتصاد وی نور مشکل وی نو خار نه وی د غرونو ژوند وی نو خار ته به زی الته به سفر کوي بیا د اقتصاد له نگاه کمزورتیا وی نو ډیر ارمان مو د درس وایلو په خپل مسلک کې او سارته رسیدل نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وی اکثر د ورسارانه سپاسته کوم ډیر راته ګران وی زما هم د ارمان وی تر څو یا پښتو ادبیت مل وستلوي یا په ډېر ټیبل وستلوي یا بل د سکومه په هنځای وستلوي نو خو بس ژوند کارونه دی نیمګړی پاتې کیږي
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولې چې اوریدونکې لمړی ساسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نور خبرې هم کوو
مننه لمړی به غزل درته وړاندې کوم رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي او چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي د بازه خلکو بدلې دوته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي د رابطې پالل د دم سره به خي آسان دي د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلار شي ته یوازې په میدان پاتې شي بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشه افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوز زده سي دي د زخ کې په ارمان پاتې شي مننه تکل
لته سو ډیر زیاته مننه دل سوز صاحب څوک له کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب د شعر دګر ته مې چر دنګلي دین په هیګي یاره 2000 سلام کال کې راغلم 2000 سلام کال په کې د شیر دګر تا او البته په سکرین راخاره شو ما لدې مخ کې ماته خپل شیر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوي غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي البته سندر ډېر اوري بیا خوستوال ته معلوم دي شوخه هم اوري نو دلته مې داسې داس استاد نو استاد نه لرلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړای وای یا داد را کړای وای. به باور وم په ځان به باور وم. بیا د 2000 کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېرې په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لومړی خبرونه مې و چې خلکو ډېره زیاته خوښه شوله. ورسته بیا ګام په ګام داس مخکې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین پر شیشه راغلم او خپل سیر باندې مې هم باور راغی چې نه څه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخبل ته به ځان سره وکتل او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي، دا هغه 2000 کال وو کله هغه مخکې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعري لوی خبره ده. نو د 2000 کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یار څنګه از کم از کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزم تراولې خو زه د بزش پون و نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردۍ سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم. بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نو ته هغه مته کل څه پرات ته دا دی نه دایره تمنم څلور سوا پنځه سوا د شعرونه او د نظم به ډیر لیکلای دی. نظمونه مې دا څه ډیر نه دی لیکلی خو بیا او اته یا نه دا څه به نظم یې اکثر ډیر کار مې چکړای دی. د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی. آزاد شعر مې یو دوه لیکلی دی. څلور پنځه سوا د کم اس کم شعرونه او صفه غزل بووی.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم د سنا غلطي پکې وشي. پر راتلونکي کې مې کتاب ته د اراده نشته. کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته. تر څو په ځان خپل په باور شم او په خپل شی خپل باور شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي د غو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډیر اکثر لره وسېګم د ښار لره وسېګم د ډیر ارمان مې دی تاسو مشرانو شاعرانو سره او کینو مال تاثیر ورته وړاندې کوم. بازه ته اوس خو لږ اسانی شو سوشل میډیا فیسبوک شو. نو د ډېرو نه نظر پکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه داس ډېر مشرانو نه مې نه دی اخسته ډېره اړیکه نه وسره لرم. نو ډېر داد را کوي ملګری ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر دا درکای وی. البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کلا او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي.
دلسوس صاحب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته، په مختلفو ولسوالیو کې، هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې. د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته. له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ؟
او خوست کې ډیر خولي خولي شاعران دي، لوړ لوړ شاعران دي. دا چې مونږ الته یو ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډېره مشاعرې لري. رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو، بار بار د مشاعرې نه خبرېږم، نو دا چې لري وي لکاره لره وم بل مې دا مشاعرې نه ډېر تللی نه یم. دا مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه، بخي ډېر ناسته پسته مې نه دو ورسره کړي. یو ځل کاروان بابک ته تللی وم، دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم، نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی؟
او ډېر مې خوښ دی. او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده.
دلسو صاحب، یو بل شعر مو هم دا اوس راته وایست چې اوریدونکي واوري، بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو.
او تکل صاحب، نظم دی، د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. زمه څنګه دی د دنیا کې ظلم ډېر دی په هر چا کې، د نفاک پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې، لالهاند آبادی او مونږ په خپلو کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړای، خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته تر وګمې دي، د باروتو پریمانه دي، کا جماعت ته کا مکتب دی لګې دلی پریمرمې دي، د وحدت خبر نشته، یو بل مکرکا کیږي، د دښمن په لار رواني خو خپل مکرکا کیږي، بس پردی ډول ته ګاډیږي، دا بوکل او پوهیږي، ژوند حسان دای خونده، د عذاب باران واری کی ورور ولی د سر خوړل لای، خوشالی د سر خوړل لای، ورکوای استراب د ژوند بیخی د سر خوړل لای، د پردی غلامان یو د خپلو کی چورانی او تړیا مو خلق اخلي فرزانو کی ارزانیو، ورور د ورور سره اپوزیت چی، یو کافر بل مجاهد چی، چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. ورور د ورور سره جهاد کلی، ول وطن برباد برباد کلی، جنگ خو ځکه نه ختمیږي، دا خمار کې امتداد کلی، شنه پسلونه سوازېدلی، سپین مخونه سوازېدلی، هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلی، ګلابونه مو تلاش ول، خپل مشران را تبالاش ول، په اغیار باندې خرڅ کړو، دا چې روغ دي په سودا شول، ګوانډیان را پورې خان دي، پنجابیان را پورې خان دي، وایا څنګه خپانه شم، غلامان را پورې خان دي، نه په خپلو کې جوړې ګو دینه پرت په بام زنګي ګو مس، بس په دا بس چې دا زمون خالوي، دا سه یو یو بورکې ګو مونږ بایل لای، اتحاد د ایران کړای مو جهاد دای، چې وطن باندې مایان دای، بس هغه سړی الحاد دای، د یو بل نه مراور یو، کو جنگونو باندې سر یو، ژوند به څنګه خایستا شي، ژوند به سره کم سنگار شي، وطن څنګه مخ کې لاړ شي، وطن څنګه په قرار شي، چې د یو په کې واقعدار شي، بیا د بل ترې نه فرار شي. اندریم بای تی دا باندې دا تکل سه ورستای باندې، جنگ پور کې سوازې دل دی، جنگ لیکلی ورکه دل دی، جنگ بدرنګ دی، جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسې دل دی، جنگ وخصت تا یاندی والا، جنگ نفرت تا یاندی والا، جنگ سجن کې اوسې دل دی، قیامت تا یاندی والا، سولا امن رنایی دا، سولا امن خوشالی دا، سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی، آبادی دا، سلا کر دای دی ګلونو پرمختګ دای، آبادی دا، جنگ سارتوره پښتانه کړي، جنگ همبوره پښتانه کړي، په پنجاب کې خیرات غواړي، جنگ مجبوره پښتانه کړي، چینارونه شهیدان شول، سره ګلونه یتیمان شول، د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل خیروان شول، په هر کلی کې ماتم دای، څه دوزخ دوزخ موسم دای، څوک آرام نه دای، سالاره د هر چا سترګو کې نم دای، بس پوزان پورې حیران یو، بس پوزان پورې حیران یو، چرته یو زو چرته روان یو، پښتانه یو ترهاګر یو، پښتانه یو ترهاګر یو، له هر خوا په مونږ گزار شي، وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پکې واقعدار شي بیا د خپل تر نه فرار شي مننه تکل سي.
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو سپ. قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دل سوس سره خبرې کوو د ازادې میلمه په پروګرام کې. دل سوس صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې؟ مو
تکل صاحب ځان نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کمی په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوستې دي دل سوس صاحب، په هغه کې هم لیدلې دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینه ده، هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده. دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راځي په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنګ کې مو عمر تیر شو، په چودنه کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پکې کېږي، نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي، دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور مې کړي، خپل احساس سات مې مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالاتو ولیکم. که زه بار بار ووایم چې تر څو حالات ترینګلي دي باید سیاسي شعرونو نه، البته ډېر مخکې نه، د اوس وخت کې نه، لمسر له مخکې نه، د لس کاله تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم. البته مشرانو هم ویلي دي بار بار، د تېرته مشاعره وه هلته مې یو نظم ویلی و، نو لږ سیاسي و، بیا مشرانو هم وویل. زما هم په ځان ډېر تمرکز وي چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکړم، خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شعر ولیکم.
شعر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي؟
نو نیت کله کله نیت چې وکړم چې زه شعر لیکم نه کېږي، نیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ چې جوړ نه وم، او بس زه شعر نه شم لیکلی خاطرۍ چې نه وي. نو کله کله مې تکل صاحب بیخي چې نیت نه وي، نو شاعري راوارېږي خپله خله تر واری کی غزل رانه ولی کل، بس خبر رانه غزل شي. زما تو شعر نه زو ځان ته شعر نه وایم، خو البته چپ اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیتونه ولی کم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب؟ د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
هو ما باندې بار بار دا خبره کوم، ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی، هغه ډیر ګورما د کوزه پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما، نور شاعران دي د دل زمون خوست کې هم تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما. البته څوک چې ښه شعر لیکي ټول تزه احترام لرم، مینه ورسره لرم، خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کروان ده.
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای؟ تر ډیره د چا
لولم؟ یه ډیر شاعران لولم، ممتاز هم لولم، او مخکې مې دانش صاحب هم لوستلو، او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم لولم. د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي، البته که ځوان شاعر وي نو شعر به شعر ګورم.
ډېره زیاته مننه بختاجان دل سوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه د ویلو لرئ خو وی وایې همدا اوس یې وخت دی، که نور د څه ویلو نه لرئ نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو واورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل دی او ته غزل نه مخکې به درې بیتونه ووایم چې له هر څه نه بهترې دي کومه یې لګیا یم د خدای سره خبرې دي کومه یې لګیا یم مرغه یمه د ژوند ځله کې ورو ورو رالویږم د مرګ په لور وزرې دي کومه یې لګیا یم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راویشتلي بل درک نه وي مرشده په نیمه شپه سندرې دي کومه یې لګیا یم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دی بربدی کوي توبه خدایا تش په خوله خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخامخ تمثیل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دوه مخی ټول د دې دور ملګری دی مخامخ تمثیل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خوله به یې د بل په وینو سره وي لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه یې د مور په شان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینه په روپۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا مریمه د پښو د لاسو مې دم ختلی دی او تکه پر نزونه په بالۍ کوي توبه خدایا ستا کوڅه تا تک د بخت جان دل سوز نور سمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل سه
د خوست ځوان شاعر بخت جان دل سوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادۍ میلما په دې پروګرام کې میلما شوي د خوست لت ځوان شاعر بخت جان دل سوز سره مو د ازادۍ رادیو ځنګړې مرکه اوریده تر بیا ز احمد تکل خدای پمنی در سره کوم د خدای خديوي
ولغمونه کیسه راشي جا